السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د مارچ میاشتې 8 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کابل برید او د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د رپورټونو ترڅنګ په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د کابل په یو هسپتال کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخطا پای ته رسیدلې ده. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی په پښتنو غږ کړی دی چې د ښځو حقونو ته دې په خاص توګه پام وکړي او د تورخم او چبن په لارو نن په دویمه ورځ هم د اسنادو لرونکو خلکو تګ راتګ روان دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سردار محمد داود خان په نامه روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطا پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مطبوعاتي چارواکي محمد اسماعیل کاوسی نن مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه 3 مړي او 55 زخمیان وزیر محمد اکبر خان روغتون ته ورول شوي دي. بلخوا ځینې رسنۍ په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره لس تنه ښایي. نن سهار خواوشا 9 بجې یو ځانمرګي د روغتون په دروازه کې ځان پورې تړي لی بواد وچول او سلور وسلوال روختون ته ننوتل چې د وو غنټو نه زیات یې د امنیتی ځواکونو سره مقابله وکړه. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د سردار محمد داود خان په روختون حمله وغندل او دای په ټول ملت حمله وبلله. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې برید ذمہواری منلې ده. په سوابۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال لس تنه وسلوال وژل شوي دي. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر صهیب اشرف نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه په باجا سیمه کې پوځ ترسره کړی دي. نوموړي زیاته کړه دی وایي دا ټول ترهګر دي چې بیګا د پوځ سره پنخته کې وژل شوي. دغه کاروایي د خوفیا معلوماتو په بنیاد ترسره شوه. صهیب اشرف همداراز ویل چې د وسلوالو مړی د سوابۍ هسپتال ته وړل شوی خو پیژندګلو یې نه ده شوی. په دې اړه وسلوالو لا هم څه نه دی ویلي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی وایي پښتانه دې په خاص توګه د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي دا خبره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. ملالی یوسفزی زیاته کړه
د سړو د پاره دا ډیره ضروری ده چې هغه پابندي په خزو باندې نه لګي. هغه خزو ته برابر حقونه ورکړي. هغه د تعلیم ورکړي. هغه د سکولونو هغه نه منع کوي. هغه ته د حق ورکړي چې هغه خپل د ژوند فیصلې په خپل کوي. ودونه دی ولا په کم عمر کې نه کوي. دا ټول چې دي دا مونږ وینو سم په معاشره کې هر ورځ کېږي. په خاص ډول پر پښتنو ته دا ویل غواړم چې مونږ د تورې کېدو مونږ خپل قلمونه راوالو ځکه د قلم جنگ چې دی دا مونږ مخکې بوتلې شي.
د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره نمانځل کیږي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی بریا به وستایل شي. د لړ کې د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځانګړي دستوري شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ملي وحدت حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او تعصب خاتمه ته ژمن دی. نوموړي نن د ښځو نړیواله ورځ په مناسبت په ارګ کې ځانګړي غونډه ته وویل چې په ادارو او لارو کوڅو کې د ښځو زورونه د منلو وړ نه ده. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بې انصافۍ په ختمولو کې کورنۍ بنیادی کردار ترسره کولی شي. د تورخم او چمن په لارو نن په دویمه ورځ هم د اسنادو لرونکو تګ راتګ روان دي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار نه تر مازیګر 4 بجو پورې 1.5 زره نور افغان وګړي هم په سفري اسنادو په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي دي. دا را 3.5 سوه پاکستانی وګړي هم خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د چارواکو په وینا پرون 2.5 زره افغان وګړي افغانستان ته وړېدلي وو. دوی وایي چې پاکستانی وګړو ته یوازې په شناختی کارډ خودلو سره خپل هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده او اوس یوازې په اصل شناختی کارډ باندې هم دوی خپل هیواد ته ستنېدلی شي. د افغانستان سره د لارې د فروری په 14 نیټه له هغې وروسته وتړل شو چې په سند او پنجاب کې تر بریدونو وروسته پاکستان تور پورې کړ چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره استعمال شوې وه. خو افغان چارواکو دغه خبره رد کړې وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو انساني حقوقو د ادارې مشر خبرداري ورکړی چې د مهاجرینو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې په لویه پیمانه له دغه هیواد د کډوالو په وستلو تمامېدلی شي چې دا به د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وي. د یادې ادارې مشر زید راد الحسین نن وویل چې د هم د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو د ارضي سفري محدودیتونو اندېښمن کړی دی. د ولسمشر ټرمپ دغه دویم فرمان چې د رواني میاشتې په شپږمه نیټه اعلان شو، پکې د شام، لیبیا، سودان، سومالیا، ایران او یمن په وګړو د نوي ورځو لپاره امریکا ته په ورتګ ارزي بندیز لګول شوې ده. د خفیه معلوماتو په ډاګه کولو لپاره مشهور ادارې ویکیلیکس د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په زرګونو پټ اسناد په ډاګه کړی دي چې وایي د منځني ختیځ، افریقا او یورپ د انټرنیټي جاسوسۍ لپاره امریکا د جرمني په فرانکفورت ښار کې خپل کنسلګری استعمال کړی ده. ویکیلیکس 13 ورځ خوښه 9000 اسناد خپاره کړل چې د CIA له انټرنیټي استخباراتي څانګې نه اخیستل شوی دي، چې په مبینه توګه د امریکا لپاره انټرنیټي جاسوسي کوي. په فوري توګه د اسنادو تصدیق نه ده شوی. او بل خبر دا چې د هنګری پارلیمان په اکثریت سره منځوري ورکړی چې دغه هیواد په سرحد د کنټینرو جوړ کړل شوی کیمپ کې د پناه غوښتونکو د تحویل لاندې وساتل شي. دا قانون د انساني حقوقو د ډلو لخوا د نیوکو باوجود منځور کړل شوی دی. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان 13 ورځ وویل چې دغه قانون سازی په یورپ کې د ورستیو ترهګرو بریدونو په جواب کې شوی ده. دا اتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.28 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 24، او په کوټه کې 3 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا کابل په سردار محمد داود خان هسپتال باندې وسلاواله حمله پای ته رسیدلې ده. معلومات درکو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سولې نړیواله جایزه ګټونکې لملاله یوسفزی سره ځانګړي مرکه لرو.
نو ما لیدلې دي چې څنګه دا ماشومان چې خپل بنیادي حقونه محرومه پاتې شي، د جنگونو د لاسه بې کوره شي، ماشومان چې دغه سکولون ته لاړ نه شي، خاصطور پر ښځې او ماشومان چې دغه ډېر زیات متاثره کیږي.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي په انتخاباتو کې په عامو سیټونو د برخې اخیستو موقع غواړي.
چونکه اوس په الیکشن کې هم د جنرل سیټانو دی راځي او د دې د مخه هم په سیټانو باندې راغلي دي. په تیر دورو کې د پاره ډېر ضروري دي ښځې ول په داسې خبرې سي.
په شوکدر کې هلالي احمر پاکستان زده کوونکو ته د حادثاتو په وخت د ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړي.
د دې په وجه سره ډېر معلومات حاصل شو او ان شاء الله چې کلم زمنګ داسې مسله راشي ان شاء الله چې موږ به اړمبې فرست ایډ اوی ته ورکو به ورسته موږ د غي هسپتال وړو دغه کو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د سردار محمد داود خان هسپتال کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پای ته رسیدلې ده. د دغه پیښې په اړه په کابل کې د مشال ریډیو خبریال حمید مومند نه تپوس کوو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستړی مشي حمید مومند صاحب، که د پیښې په اړه راته معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو په خپل مخکنیو خبرو کې اشاره وکړه، شاوخوا یو غنټه کېږي چې دغه جګړه د سردار محمد داود خان په هسپتال کې پای ته رسیدلې ده. البته څو شېبې مخکې ما د دفاع وزارت له ویان دولت جنرال دولت وزیر سره خبرې وکړې، د خپل هغه هسپتال ته ورغلی او ویل چې په دغه حمله کې چې د نن سهار 9 بجې شروع شوی وه او په 3:30 بجو باندې پای ته ورسېدله، تقریبا 4 واړه حمله کوونکي چې دوی د ډاکټرانو په یونیفورم دا کې ننوتی وو هسپتال ته، هغه له منځه وړل شوی دی. او د ژوره خواشینی په دې څرګنده کړه چې په دې حمله کې له 150 زیات ډاکټران، نرسان، نور روغتیایي کارکونکي او همداراز هغه زخمیان چې په دغه هسپتال کې د درملنې لپاره پراته وو وژل شوی دی. خو دوی ویل چې دوی د دغه حمله د شنډولو لپاره یا د مخالفینو یا وسلوالو د منځوړلو لپاره تقریبا زیاته هڅه وکړه، کمانډو ځواکونه یې وکارول چې د سو خوونه په بلډینګ حمله وکړه او وکول شول چې دوی د حمله کوونکي چې ډېره زیاته اسلحه او نور چاودونکي مواد ورسره وو دوی لمنځه اوسي، او پاتې ناروغان او ډاکټران او نور روغتیایي کارکونکي دوی وژغوري. دغه په وینا د هسپتال هغه مهمه ودانۍ په کمځي کې چې به ناروغان ساتل کېدل، هغه به بستر وو یا د هغوی اپریشن به کېدل، تقریبا دا ډیره زیاته زیانمنه شوې ده. دوی ټول ناروغان چې شمیره تقریبا شاوخوا 300 کسانو ته رسیږي نور سیمو ته، یعنی د 400 بستر یا د سردار داوود خان روغتون کمپاوند ډیر غټ ده، په دې کې ډیر زیاته ودانۍ شاوخوا پرتې دي، په نور ودانیو ته دی ولګدول تر هغه وخت پورې چې دغه ودانۍ په بشپړه توګه بیرته ورغول شي او بیرته د دې جوګه شي چې دلته د مریضانو یا ناروغانو پالنه وشي.
صحیح. حمید مومن صاحب، که تاسو یو وار بیا وایي چې په دغه حمله کې د جوبل شو کسانو شمیر څومره دی؟ تاسو خو ډیر کسان یاد کړل کنه؟
دیرش کسان وژل شوی دی، په هغه کې ډاکټران، روغتیایي کارکوونکي، نرسان دي او خپل ناروغان هم چې اکثره د پجګړه کې زخمي شوي خلک دي، دوی وژل شوی دي. او د وژل شوی د زخمیانو شمیر تقریبا د 500 نه زیات دی، چې په هغه کې هغه امنیتي ځواکونو ته چې د دغه سلورو وسلوالو په خلاف عملیات کول، هغه ته کوم زیان نه رسیدل. د هغه یوازې یو کس ټپي شوی دی چې هغه اکثره کمانډو ځواکونه دي، او دغه زیاته مرګ شوبل چې اوخته ده هغه په خپل په دغه روغتون کې موجودو روغتیایي کارکونکو او خپل ناروغانو ته اوخته ده.
صحیح. او اخیری ته پوس بداو کوم چې د پیښې ذمہواری چا منلې ده؟
خب مسئله ته مو اشاره وکړه، تقریبا د وسنه تقریبا شاوخوا 3 ساعته مخکې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. خو تقریبا دغه څو شېبې مخکې داعش ډلې د دغه حمله مسؤلیت په غاړه واغستل، او دوی په خپل اعلامیې کې ویلي دي چې تر 100 زیات کسان وژل او زخمیان کړي دي. خو امنیتي چارواکو په دې ارتباط باندې کوم نظرونه خو دوی او د خپل معلوماتو مخې چې خپل د هسپتال ته ورغلي وویل چې تقریبا شاوخوا 1.5 کسان وژل شوی او تر 500 پورې د زخمیان دي.
ډیره مهرباني حمید مومن صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د کابل برید په اړه معلومات واوریدل. بیا ارګه اوس پیدار مانیو په کابل ښار کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله د ټولو انساني اصولو خلاف عمل وباله. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس وایي چې دا عمل د نه بخلو وړ دی او په یو دین او مذهب کې هم جواز نه لري. په دې اړه د سباون کاکر رپورت ته غوښ شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله په سخت ټکو وغندله. شغلی غنی د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالی ورځی په مناسبت غونډه کې په ارګ مانی کې وویل پر روغتونونو حمله په هیڅ یو دین او مذهب کې جواز نه لري. ولسمشر زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو د دغه حمله په ترسره کولو سره ټول انساني اصول تر پښو لاندې کړل، او په خبره دغه حمله د افغانستان پر ټول ولس حمله ده.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
دی وای نن روز هم دی وی توریستی حمله شهیدان یو چی ټول انسانی حقوق تر پښو لاندې کړی. روختون هغه ځای دی چې په هر دین او مذهب کې خوندی وي. پر روختون حمله د ټول افغانستان پر خلکو او شجو حمله ده.
تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
یو شمیر وسلوال مخالفینو نن سهار 9 بجې په کابل ښار کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وسلوال مخالفینو د روغتیایي کارکوونکو په جامه کې دا حمله ترسره کړه. د راپور له مخې حمله کوونکي د دغه روغتون له شمالي دروازې څخه د روغتون محوطې ته ننوتي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ښځو د نړیوالې ورځې د منظور په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوال مخالفینو دغه جنایت د بخښل نه دی.
جنایتکارایی که دست به عمل میزنن هیچ وقت بخشوده نخواهد شدن.
دی وایي هغه جنایتکاران چې دغه ډول اعمال ترسره کوي د بخښلو وړ نه دي. دوی پر انساني کرامت، شرافت، عزت او پر بشري فکر حمله کړې. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په هغه غونډه کې چې د پخوانی حکومت د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د دریم تلین په یاد جوړ شوی و دغه حمله وغندله. د سردار محمد داود خان روغتون چې په کابل ښار کې د امریکا سفارت ته نږدې موقعیت لري 2 کاله وړاندې هم انتحاري حمله شوې وه چې تلفات هم درلودل.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي پښتانه باید د ښځو حقونو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. دا خبره نوموړي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال ریډیو سره په شوې ځانګړې مرکه کې کړې ده. تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
چې د لسو کالو مانو هلته په سوات کې حالات ډېر خراب شو. طالبان رال زموږ علاقې ته او د جنکو په تعلیم باندې پابندي ولګېده. پای کې چې د ښځې ډېرې زیاتې متاثره شوې، د هغوی ازادي چې ده هغوی نه واغستې شوه. او بیا هغې نه علاوه زما بهر هم ډېر اکسپیرینس شوی دی، ځکه چې زه نایجیریا ته تللی یم، کوم ځای چې بوکو حرام جنکۍ تختولې وې، جورډن ته تللی یم، لبنان ته تللی یم، سیرین ریفیوجي ماشومان سره ملاو شوی یم، هغه کیمپونو ته تللی یم. نو ما لیدلې دي چې څنګه دا ماشومان چې دي خپل بنیادي حقونه نه محرومه پاتې شي، د جنګونو د لاسه بې کوره شي، ماشومان چې دي هغه سکولونو ته لاړ نه شي، هغوی د جنسي تشدد ښکار شي، خاص طور پر ښځې او ماشومان چې دي هغه ډېر زیات متاثره کیږي. دا خبر راله حوصله راکړي چې زه چا سره هم ملاوېږم، نو هغه دا وایي چې هغوی کې وس هم همت شته، هغوی وس هم خپل مستقبل لپاره خوب ویني. کامن چې کوم ایشوز دي نو هغه جنګونه دي، هغه غربت دی، هغه د ماشومانو سره جنسي تشدد دی، یا هغه چې دی نو په کوم عمر کې واده دی یا نور. او د هغې نه علاوه د جنکو دپاره چې دی نو کلچرل چې کوم ټیبوز دي هغه هم ډېر غټ کردار ادا کوي، چې په معاشره کې داسې یو سوچ موجود دی چې هغې جنکۍ چې دی هغه هلکانو سره برابر نه ګڼي.
ملالې سبزی، لکه څنګه ستاسو وویل چې د پښتنو ښځو د حقوقو هغسې خیال نه ساتل کېږي لکه چې په کار ده، تاسو به د دوی د حالت د شکول لپاره څه وړاندیزونه کوئ؟
د ښځو حقونه چې دي دا د پوره قوم حقونه دي، او څنګه چې ویل کېږي چې د ښځې حقونه چې دا انساني حقونه دي او د دین انکار کول نه دي پکار. په دې کې دي موږ هیڅ قسم اختلاف نه کوو. د سړو د پاره دا ډیره ضروری ده چې هغوی ښځو ته پابندي په ښځو باندې نه لګي، هغوی ښځو ته برابر حقونه ورکړي، هغوی دي خپل لونو لا خپل خویندو لا هغوی دي تعلیم ورکړي، هغوی دي سکولونه هغوی نه منع کوي، هغوی ته د حق ورکړي چې هغوی خپل ژوند فیصلې پخپله کوي، ودونه دي ولا په کم عمر کې نه کوي. دا ټول چې دي دا موږ وینو سم په معاشره کې هر ورځ کېږي، د ماشومان ودونه په کم عمر کې کېږي. د هغې نه علاوه زه جنکو ته او ښځو ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل په ځان باندې یقین ساتئ. په تاسو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، په تاسو کې ډېر زیات سکلز دي چې هغوی زموږ د قوم لپاره ډېر زیات ضروري دي. که موږ غواړو چې موږ مخې ته لاړ شو، تاسو نه پکار چې تاسو راوځئ، تاسو کنټریبیوټ کوئ، تاسو خپل ملک لپاره ودرېږئ، ځکه چې د ملک چې د ټول کم غټه اساسه ده هغه خلق دی. تعلیم، ټریننګ، سکلز ډیولپ کول دا سیزن ډېر زیات ضروري دي. خاص طور پر پښتنو ته دا ویل غواړم چې زمون قوم چې دی په دهشتګردۍ کې په جنګونو کې ډېر څه لیدلي دي. دې لپاره ضروري ده چې موږ وسط تعلیم لپاره ودرېږو، موږ د تورې کېدو، موږ د خپل قلمونه راوالو، ځکه د قلم جنگ چې دی دا موږ مخکې بوتلی شي. دا زموږ لپاره ټول نغټ جهاد دی چې موږ وکړو.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ و چې عبدالحی کاکړ ورسره مرکه کړې و. د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خزو د حکومت لپاره کارکونکو ټولنې د خويند جرګې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت جرګه را بللې و چې پکې د سواد دینی عالمانو او د رحیم آباد دارالعلوم مشر خزو ته د مذهب پرانا کې د غوې د حکومت ورکولو په اړه خبرې وکړي. نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
مولانا صدیق احمد وایي چې اسلام مذهب خزو ته پوره پوره حقونه ورکړي او په پښتنو کې باس کارونه لکه د غیرت په نوم وجنه خزو ته جایداد کې برخه نه ورکول، د واده په وخت پښتنه نه کول، سوره یا په بدل کې خزو واده کول د اسلام مذهب پر وړاندې جایز نه دي.
دا زنانه موږ مظلومه کړې دي، قصدن عمدن دا موږ مظلومه ساتو مو د خپل هر حکم د اتباع لپاره چې هر جایز او ناجایز خبره پېژو منمو. دا خبره د انساني اقدارو دا د انساني اقدارو تبعی ده. خو زنانه سوک ده، زنانه خو زما مور ده یا زما خور ده یا می لور ده یا می بچی ده.
د غونډې پاړه د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وای چې دوی د تیرو سو کالو راسي د سیمه کې د خزو سره راپیخې ستونزې حل کولو هڅې کوي. په کې زیاتره پیخې خزو کې د ناپوهې لوجې مخې ترازی، ځکه دوی د غونډه را بللې ده.
مونږ نن غونډه چې دنه بالکل یو مختلف انداز باندې جوړ کړله چې پاغې کې مونږ صرف او صرف د دین په حواله سره د خپل حیثیت تپوس چې د خزې کې خزوالې په کېدو په حیثیت باندې مور خور لور خزه یا نور رشتہ داریانو کې زمونږه صحه حیثیت ته نو دا غي د پاره مونږ نن قاری سه بللې او چې مونږه ته پاغي باندې رڼا واچي او مونږ ته مخ ته چې دین او ژوند آسان شي. نو کتا سو ګورې نو زمون په دین کې زمونږه په خويندو مندو باندې دومره پابنديانې هم نشتی. او بل خبره داده چې زمونږه په دین اسلام کې د خزو ډیر لوی حیثیت ته ډیر لوی ځای لري.
جرګه کې ګډون کوونکي د بیرابل سیمو څخه تعلق لرونکي خزي په دغه اړه وای چې دوی ته د خپل مذهب او خزو حقونو په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه شول.
ډیر ضرورت دی چې د خبرو ځکه چې په دین کې ډیر خبرې دي چې هغه خزو ته نه ملاویږي او علما وای چې نه دا خزي به دا سخت تیرې. نو موږ دا ملای صاحب چې دا خبرې وکړي نو موږ په دې باندې پوه شو چې موږ خپل حق دلته غوښتی شو او موږ خپل حق په قران مو غوښتی شو.
ته خو نن داسې پته لګي کنه نن ډیر خپل ورځ ده چې تاسو ټول موږ راټول کړه. ما ته پته نه موږ خپل کور ټول خزي راغسته چا غو ته پته لګېدل چې موږ ساخته ځکه چې په کورونو کې موږ باندې ډېر زیاتې زیاتې یعنی کېږي ظلمونه کېږي څوک اخ نه راکوي نه دې سوچ دا خزي دي.
د خزو نړیوالې ورځ په اړه مذهبي مشر مولانا صادق احمد او بیا غونډه کې ګډون کوونکي خزو هم دغه رنګه د پوهې راوستلو دستورې مهمې وګرځولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په بلوچستان کې د اسمبلی خزینه غړو غوښتنه کړې چې په کار د سیاسي جماعتونو مېرمنو ته د مخصوصو سیټونو سره سره د اسمبلی د عامو چوکو لپاره په انتخاباتو کې د برخې خستو اجازه ورکړي. دا غو په خبره د غړول بدی په خطوګه د خزو د حقونو لپاره نور کار کولی شي. نور حال د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین په ریپورت کې.
د نړیوال خیریه موسسې یو این ډی پی په مرسته د ترکی فاونډیشن تر اهتمام لاندې د انتخاباتو په اړه په ښځو کې د پوهنې لپاره یو دستوره تېره ورځ په کوټه کې وسوه. په دستوره کې د بلوچستان اسمبلی ښځینه غړو او د ښاروالۍ ټاکل سوو میرمنو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. په دې دستوره کې د برخوالو له لورې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې و ښځینه کارکوونکو ته د اسمبلی پر عامو چوکۍ هم په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړي. مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي میرمن شپږمی وای چې دوی به د ښځو د حقوقو لپاره هر ځای خپل آواز پورته کړي.
نو چونکه اوس په الیکشن کې هم اوس د سکیډ سپیشل سټانو دی راسي او د دې د مخه هم په سټانو باندې راغلي دي. په تیر دورو کې فضیلان یعنی راغلي و زبده چلا راغلي. اوس چونکه هغه وخت دغه کم اوس شې زیات زیات راځي نو د دې لپاره ډېر ضروري دي شې ول په دا شي خبرې سي.
په دې ترڅ کې د نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي میرمن یاسمین لیډی راته ویل په کار دي چې پر سیاسي جماعتو زور ورکول سي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې وښځو ته پر عامو چوکۍ د سیالۍ کولو موقع ورکړي.
مشکلات یہ ہے کہ ایک تو پدر زری نظام ہے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس میں کوئی شک
مرمنی اسمن لیڈی وائی چ مشکل دا دی چ دا دا نارینا و ٹھولا نہ دا وزا دمرا ہم خراب نہ دا لکہ چ مجھے گنو کہ وشل تا موقع ور کول سی نو یقینن پ خلق کی اوس پ ہن راغلے دا چیر چ نارینا کار نس کولای کہ حل تا وشل تا موقع ور کول سی نو اغا ب زیاد کار و کول سی سیاسی گوندونو ور نارینا و تا ٹکٹ ور کول سی نو وشل تا ول نس ور کولای اوس خو پ اسمبلی نے کچھ کی مشی دی اغا کار ہم کبھی چسپاند ہم دی او خبر ہم کولای سی اخپل دا پښتونخوا ملی عوامي ګوند د اسمبلی غړي میرمن معصومه آیات وای په کار دی چې سیاسي ګوندونه هغه چوکي وشو ته ورکړي چې د ګټولو امکان زیات وي.
نو زه غواړم چې دا 15% د چوس کم د کوټې د شې اعلان کړي دي چې دا د زمش ته مش پر هغه ځی باندې ودرې سي کم مش سړیان د ریج اوردا امید چې مش هغه علاقه ګټلی سو ولې دا زمش د پاره ډیر غټ چیلنج دی ک دی مش بیا هم شاته بیا چې خالص جست یو کوټه پرکې او پر هغه ځی باندې د شې درې چې هغه سره پاسبل نه سي مش ګټو. نو دا زما په خیال کې چې بیا غلط تاثیر زی نو دا په لازم باندې ځم چې کسه د کوټه ختم سي او کدا شي دا دقیق خو زم سي ګسر 50-50 سي اوس خو دې 15% ور کړی دا ولې چې زه خپل ځان د یو سړي څخه کم نه بولم زه هغه کار کولای سم چې کم دی یکي.
په دې اړه د ترقی فاونډیشن مشر امجد رشید اډوکیټ راته وویل چې دوی تر اوسه نږدې 200 میرمنو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په اړه د پوهنې تربیه ورکړې ده.
اندازن یو 700 خواتین مو ایډنټیفای کړی او د دې ټریننګ مجبور کړی او هغه ټریننګ کې چې د الیکشن کمپیننګ پولیټیکل پارٹیسپیشن ووٹ رجسٹریشن هغه په حوالہ کې ډیر ښه تربیت ورکړی نو اوس په فیوچر په حوالہ کې موږ یو این ڈی پی سره انډر ډسکشن دی دا پروګرام کې موږ دا اوس بای چې ګرد بلوچستان ګرد صوبو کې داسې خواتین ته ایډنټیفای کو هغه ته دا ٹریننگ ورکو.
امجد رشید زیاته کړه چې څومره زیات ښځې په عامو ټاکنو کې برخه واخلي هم په دومره لویه کچه به دوی د ښځو د حقوقو لپاره کار وکولی سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو ده. د یو خبری غونډې په موقع له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د بهرنیو لوبغاړو لپاره د مناسب ټکي استعمالولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشر تنقید شوی دی چې د پاکستان د میلمنو په اړه داسې ټکي استعمالول نو پکار. د کارپوهانو په فکر کې یو خوا عمران خان نامناسبه ژبه استعمال کړه نو بلخوا سیاسي ګوندونه هم دې ته سیاسي شکل ورکوي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پټی شرټ کې مطلب کم مرتبه او ریلو کټه داسې لوبغاړو لپاره کارول کیږي چې هغه بیټ او بالینګ خو کوي خو په دواړو کې کارکردګي نمایان نه وي. خبریالانو سره په دغه غیر رسمي خبرو اترو کې عمران خان ویلي وو چې د لوبې لپاره به ټول پټی شرټ لوبغاړي راتله. دا لوبغاړي نه پیژنم ماته داسې ښکاري چې د افریقي نه راوسی او کام ته یې دا تاثر ورکول غوښته چې وګوري غیر ملکي لوبغاړي لوبه کوي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خبرو د سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا هم تنقید مخې ته راغلی خو کارپوهان وای که یو خوا عمران خان نامناسبه خبره کړي نو بلخوا سیاسي ګوندونه هم په دې کې د سیاست نه کار اخلي. په کراچۍ کې خبریال اجمل خټک کشر وایي چې عمران خان غوندې سیاستوال د داسې خبرو نه ډډه کول پکار وو او لوبې ته سیاسي رنګ نه ورکول پکار.
د ملک دا چې کم چاپو لاس کې سیاسي یا غیر سیاسي اختیار دی نو سیاست خو د خدمت نوم دی خو دوی سیاست د خدمت د پاره نه استعمالوي. نو دا فیلډونه خو ځان ځان نه دي او ټولې دنیا کې ځان ځان نه دي لیکن زمونږ پاکستان سیاست چونکه د ټولې دنیا نه بالکل ملم مختلف دی نو دی وجنه مونږ دلته کې رنگ رنگ خبرې اورو او ګورو.
د کرکټ دروبه ماهر عبدالغفار خان وای چې عمران خان ته د بهر ملکی لوبغاړو د قابلیت ادراک نه وو. د په وینا چې پی ایس ایل کې ټول لوبغاړي قابلیت او ماهر وي
د پی ایس ایل فائنل د سیاست شکار شو. همدا وجوه چې عمران خان سیاسي بیانونه د میچ حواله سره هغه ورکول حالانکه داسې نه وو پکار او د عمران په خیال لگ مختلف موداغه خیال داو چیر د زمبابوی کم لوبغاړي چې وغړي زیات نو موړي نو د ساوث افریقا غړي زیات نو موړي نو خو بل طرف نه ډیرن سمي او د کم لوبغاړي چې هغه دغه په ذهن کې نو او زه فکر کوم چې عمران خان په دې سټیټمنټ باندې یقیني خبره ده چې هغه په خیمانه هم وي.
د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبې له د پیښور زلمی کیپټن ډیرن سمي په شمول نه لوبغاړي او د کوټا ګلیډیټرز هډ کوچ هم راغلی وو.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو کوم نظر وړاندې کول غواړئ نو دایې لپاره خپل مونږ د پیغام ریکارډون کی ماشين شمیره لرو چې دا 00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. او تاسو په دغه شمیره مونږ ته خپل پیغامونه راکړئ لشه مونږ ته ریکارډول شي او دا غي جوابونه بیا تاسو ته نجیب امیر درکوي. د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او ته بغوښ شو. خو اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان سرحد قریبا د 3 هفتو د بندیز وروستو د 2 ورځو لپاره خلاص کړی شو، کم چې نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ د رابطو بحالۍ لپاره اړومبې ګام دی، بلکې د پولي دواړو غاړو ته ایثار خلکو لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سرحد بندېدو له وجې نه صرف اولس بلکې کاروباري خلک هم د ستونزو سره مخ شوي وو او ملکی خزانه ته هم هر ورځ د کروڑونو روپو نقصان رسیدو. ورسپانه لیکي چې هر ورځ په زرګونو خلک د افغانستان څخه پاکستان ته سفر کوي چې پکې ځنې د کاروبار او ځنې د علاج په غرض راځي. دینه علاوه یو شمیر زده کوونکي هم پاکستان ته د زده کړو لپاره راځي. خو په 13 میاشت کې په ملک کې د وسلوالو د حمله وروسته د سرحد بند کړی شو او حکومت نه صرف په ملک کې رد الفساد اپریشن پیل کړو، بلکې د پولیس سره نږدې پرتو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې ورسره په ملک کې ترڅ حدا د امن وضع ښه شو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان پولی دواړو غاړو ته پرته خلک له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې لري، کم چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مثبت کردار هم لوبولی شي. دواړه ملکونه آزاد او خودمختار دي او د یو بل خپلواکي هم قبلوي، نو په کار ده چې پاکستان او افغانستان داسې ګامونه پورته کړي چې ځمکه یې د یو بل پر ضد استعمال نشي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د فاټا اصلاحاتو په ځنې شکونو د اندېښنو څرګندونه په کولو وفاق ته په 14 نکاتو مشتمل وړاندیزونه لیږلو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې که یا د صوبا د فاټا اصلاحاتو لړ کې څه تجویز ورکړي نو خبرې اترې پرې ضرور پکار دي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو فیصله ډیره مهمه او تاریخي ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې فیصلې د په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي چې ګټې د دې سیمې اولس ته ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که د هر چا لخوا کم ښه تجویز مخې ته راځي نو غور پرې ضرور پکار دی چې دا شان د چا اندېښنې پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان له افغانستان سره پوله په لنډمهاله توګه پرانستې ده. پاکستان د پولې سره کم درې اونۍ وړاندې تړلې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې په دې هیواد کې په تیرو دوو کلونو کې د روغتیا په مرکزونو په لسګونو ځله بریدونه شوي دي. بوریوال کاکړ د دغو دواړو مقالو لنډیز تاسو ته دروروي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان له 13 ورځو وروسته د سه شنبه په ورځ خپلې پولې د 2 ورځو لپاره پرانستې. د ورسپانې په لیکنه پاکستاني چارواکو دا لارې له هغه وروسته وتړلې چې په پاکستان کې وسلوالو په بریدونو کې لسګونه کسان ووژل. پاکستاني چارواکو ویل چې په سند او پنجاب کې تر سره سو هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه، خو افغان چارواکو دا خبره رد کړه. د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی ویلي چې د پاکستان دا تورونه بالکل بې اساسه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د تورخم او چمن پرانستل سوي لارې به یوازې دوی ورځې یعنی پرون او نن پرانستې پرتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په وینا په دې دوه ورځو کې به یوازې هغه خلک تګ راتګ کولای سي چې قانوني اسناد ولري. ورځپاڼې زیات کړي چې شایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو پرانستلو دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې راغلی تاوتریخوالی کم کړي. بل پلاو نیوزویک مجلې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د صحت پر مرکزونو د ترسره سوو بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکلي دي چې په دې هیواد کې په تیرو دوو کلونو کې د صحت پر مرکزونو تر 240 زیات بریدونه سوي دي. په دې بریدونو کې نه یوازې د یادو مرکزونو کارکوونکي هلته موجود ناروغان وژل سوي او ژوبل سوي دي، بلکې د دې مرکزونو ودانۍ ته هم پراخ زیان رسیدلی دی. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د صحت پر مرکزونو د بریدونو له امله په ځانګړې توګه د ماشومانو د صحت په اړه حالات ډیر ګډوډ سوي دي. په جګړو کې د ماشومانو پر حالت نظر لرونکي ادارې د دوشنبه په ورځ په خبره کړي ریپورت کې ویلي چې دا بریدونه زیاتره طالبانو او داسې نورو حکومت ضد ډلو کړي دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم تر 15 زیات داسې بریدونه ترسره شوي دي. ریپورت لیکي چې دا وخت په افغانستان کې لږ تر لږه 5 میلیونه خلک په عاجله توګه صحي پاملرنې ته اړتیا لري، چې تر 1 میلیون زیات پکې د خوارځواکۍ ښکار ماشومان دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکی، امریکا او روس پوځي مشرانو د سې شنبه په ورځ په غونډه کې په شام کې په خپلو کې د همکارو زیاتولو او د هغو مختلفو مخالفو ډلو چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه کوي په منځ کې د نښتو پر مخنیوي اتفاق کړی دی. غونډه د ترکی په انطالیا ښار کې شوې چې نن به هم دوام لري. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالله کاکړ تاسو ته دروړوي.
د ترکی د هولسی اکر، د امریکا د جوزف هډنفورد او د روس د والری جیراسیموف ترمنځ غونډه په داسې حال کې شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اسلامي دولت وسوالې ډله له شامه شړلې ده. دغه درې واړه هیوادونه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړه کوي، خو دوی په شخړه کې د شکیلو بیلابیلو وسوالو ډلو ملاتړي دي. د امریکا له لوري د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جنګیدونکي کوردي ملیشیا ملاتړ هغه څه دي چې ترکیه مخالفت کوي او پاړه لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پر ځای دی. د امریکا د ګډو ځواکونو ویاند ګریک هکس ویلی په درې اړخیزه خبرو اترو کې بحث پر دې وسو چې څنګه داسې اضافي اقدامات وکړل سي چې تر مخه یې په شام او عراق کې د سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه موثره سي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په غونډه کې ټولو اړخونو د شام او عراق امنیتي وضع بحث کړه چې هڅه به کوي په راتلونکي کې د ټولو ترګرو سازمانونو پر ضد موثره جګړه وکړي او د شخړې کمولو لپاره د اضافي ګامونو اخیستلو اهمیت ته هم کتنه کړې ده. د ترکیې لومړي وزیر بینالی یلدرمی ویلي د سه شمې د ورځې د خبرو هدف په شام کې د شکیلو هیوادونو ترمنځ همکاري شکولو چې دارنګه په غلطۍ سره د رامنځته کېدونکو نښتو مخه ونیول سي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګه سیډنیز مرکز پروجیکټ سینډیکیټ په افغانستان کې د روس په غیز یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې څنګه امریکا سرحدي ځواسوال د شوروي اتحاد پر ضد کارولي او ما غډول د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او طالبان د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره په کار راوستل غواړي. شاهین بونیری د دې مقاله مهم ټکي تاسو ته دروي.
درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د سوویت یونین جنگ دغه هیواد په اقتصادي توګه کمزورې کړ او کمیونیست ریاست یې د خپلو لاندې کړ، خو اوس روسیا په افغان چارو کې د یو مرکزي کردار په توګه راوړاندې شوې ده او وسلوالو طالبانو له یې غاړه ورکړې ده. د 1980 په لسیزې کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن اسلام د یوې نظریاتي آلې په توګه استعمال کړ او دا دلیل وړاندې کړ چې زمونږ د دښمن دښمن زمونږ دوست دی. سی آی ای په زرګونو مجاهدینو له وسلې او تربیت ورکړه او د سوویت یونین پر ضد یې وجنګول. نن روسیا د طالبانو سره د خپلو مرستو لپاره هم دغه دلیل په کار راولي. روسیا غواړي چې طالبان د امریکا په مرسته جوړ د کابل حکومت پر ضد جګړې له دوام ورکړي او د روسیې ولسمشر پوتین غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د قائم ساتلو لپاره د ډیر نه ډیر تاوان ورسی. په مقاله کې راغلی دی چې لدغې لاري پوتین په نړیوال کچ خپل سیاسي او ستراتیژیکی ګټې خوندي کول غواړي. دغه شان په شام کې هم پوتین امریکا ځانته رامته کړې ده. طالبانو سره د مرستې د لاري روسیا امریکې ته اشاره ورکوي چې که وغواړي نو د کابل حکومت غیر مستحکم کولی شي. روسیې په دې لوبه کې د ځان سره پاکستان او چین هم ملګري کړي دي. د مقاله په پای کې راغلی دی چې دا هم امریکا وا چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانسته او په اصل کې دغه لا د یو سفارتي میشن حیثیت ورکه. امریکا د دین هم انکار وکړ چې د پاکستان او افغانستان په پوله د طالبانو پټنځیونه لمنځه یوسي. د دې برعکس امریکا پاکستان له لوی پوځي مرستې ورکړي. نو په داسې حال کې چې اوس روسیا د طالبانو سره اړیکې ټینګوي د امریکې لپاره به د دې غندنه یو ستونزمن کار وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کمی موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
پاکستان د تیر ورځې پسې نن هم د چمن او تورخم لارې د افغانستان پر مخ پرانستې دي تر څو هغه قانوني اسناد لرونکي افغان او پاکستانی وګړي خپلو هیوادونو ته ستانه شي چې له تیرو 14 ورځو راهیسې بند پاتې دي. پرون د تورخم او چمن د لارې زرګونه افغان وګړي خپل هیواد ته ورواوختله او له افغانستان هم په سلګونه پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه شول، خو اوس هم په مالونو بار سلګونه ګاډي په پوله ولاړ دي چې د وختو اجازت ورته نه ده ورکړل شوی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرح چینواری په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د نن سهار 8 بجو نه یو ځل بیا په تورخم دروازه د امیګریشن عملی خپل کار پیل کړی دی او یوازې هغو افغان وګړو ته افغانستان ته د وړېدو اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. په تورخم کې رش زیات شوی او په زرګونه افغان وګړي په قطارونو کې ولاړ دي او په پاسپورټ کې خروج لګولو او تالاشۍ نه پس افغانستان ته وړي. چارواکی وایي پرون یې خواوشه 2015 افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وختو موکا ورکړې ده او 400 پاکستانی وګړي هم پرې پاکستان ته را داخل شوي دي او دغه لړۍ به نن هم دوام لري. د دوی په وینا تیر ماښام یوې ناروغه افغان میرمنې په داسې حال کې سا ورکړه چې هلته رش جوړ شوی و او غوښتل یې چې په قانوني اسنادو افغانستان ته واوړي. چارواکي وایي چې نن شپې 8 پورې اخیری وخت ورکړی شوی دی چې ټول افغان وګړي افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې د تورخم لاره به یوازې 3 او 4 په جزوي توګه خلاصه وي، خو بیا افغان وګړي اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دغه موده دې وغځول شي او د امیګریشن عمله دې هم زیاته کړی شي چې ټول ایسار شوي افغان وګړي افغانستان ته واوړي. په تورخم کې افغانستان ته د وختو په وخت یو افغان وګړي دین محمد مشال ریډیو ته وویل،
بس یو 10 تکلیف خو دلته تیر کو چې دغه لاره بنده وه، دې د وجه ایسارو بس اوس خبر شو، بس روان یو خپل وطن ته. پاسپورټ شته ویزه لګولې وه، چا سره چې کارډونه دي هغه نه پرېږدي او پاسپورټ والا مونږ ته څه نه وایي، ویزه یې ورشي. ډېر خوشحاله وروره، ولې نو زیا خو چې ځي بس خوشي دي کې تلاشي بلاشي دي، والې کوم کارډونه ورسره خوشي دي کې.
په لوړګي او پېښور کې په سلګونه داسې افغان وګړي هم شته چې قانوني سفري اسناد ورسره نشته، نو دوی لا هم ایسار پاتې دي. په دې کې یو تن حمیدالله وایي،
مونږ 8 نه مخکې مخکې دلته ځانونه راورسول، انتظار باندې ورته ولاړو، نو بس په ماجر کارډ باندې نه پرېږدي. پاسپورټ والا خلک واوخت، هغه هم ځینې اوخت دي او ځینې پاتې دي کنه. افغان سټیزن مونږ مخکې پاکستان کې اوسم، هلته زمونږ کسان دي اوسېږي، کورونه مو دلته پاکستان کې پېښور کې، مونږ پې ګرځو، کاروبار پې کوو، بزنسونه پې کوو، اوسم هلته کسان دي، خو دغه دی دلته اوس نه پرېږدي. مونږ غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو، چې دلته اوس ختم نه شو تلی.
د تورخم چارواکي وایي چې تر اوسه ورته د دغې نیټې د غځولو څه امر نه دی شوی او چې کوم افغان وګړي سفاري اسناد نه لري نو هغه دې تورخم ته د ورتګ نه ډډه وکړي. او په تورخم کې لا هم تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي او د خیبر درې په لویه لاره باندې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د فبروري په 12 نیټه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه او دوی وایي هڅه کوي چې په دې لاره وسلوال پاکستان ته را داخل نه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلېږي. په 4 واړو صوبو ګلګل بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې به دا شمیرنه په 2 مرحلو کې ترسره کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې یې د نرخزیانو لپاره هم یوه خانه بله کړې ده چې د یاد عمل دوران یې صحیح شمیره معلومه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې اړومبۍ مرحله به د راتلونکي اونۍ د شروع ورځ نه پیلېږي او په یو میاشت کې به د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان په 46 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په اړومبۍ مرحله کې کیږي او په دویمه مرحله کې به په قبایلي سیمو، پاکستان د واک لاندې کشمیر، گلګت بلتستان او د صوبو په پاتو برخو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي او دویمه مرحله سر ته رسیدو وروسته په 6 ورځو کې به نتیجه مخې ته راوړی شي.
انتظامات خو موږ ټول کمپلیټ کړی دي، مثلا دا ټرینرز او فیلډ سټاف چې دی هغه هم کمپلیټ شوی دی او مټیریل چې کوم ضلع ته موږ لیږلی وو هغه هم موږ آلریډي لیږلی دی او دی خلک چې دی ریسیو کړی دي. باقاعده فرسٹ فیز کې 64 ډسټرکټس دي هغه موږ کور کوو او دا سٹارټ کیږي 15 مارچ نه. 86 ډسټرکټس دي هغه سیکنډ فیز کې دي. هغه انتظامات خو مونږه کړی دی، فیلډ سٹاف اپوائنٹمنٹ شوی دی، مټیریل مونږه رسولې دی آلریډي. میاشت پس فیز 2 کې به کار شروع کیږي.
د ذکر دا چې مرکزی حکومت د 2014 کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو بیا یې د ځینو وجوهاتو په وجه وځنډوله. تیر کال د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې نوټس په اخستو وفاقي حکومت ته ویلي وو چې د روان کال مارچ میاشتې نه د سرشمیرنه شروع کړي او په 2 میاشتو کې دې سرته ورسوي. دې ترڅنګ د پاکستان فوج د مطبوعات معلوماتو څنګه آی ایس پی آر د جنوري په 28مه نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په ملک کې شپږمه سرشمیرنه په حفاظت سره کولو لپاره د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د 200,000 فوزي ځوانانو د ټاکنې منځوري ورکړه. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څنګه یو استاد ډاکټر علمگیر په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت له هر لس کاله وروستو ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي، ځکه چې په ملک کې ټول ترقیاتي کارونه د دې شمیرنې په بنیاد کېږي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووائډ کی دا کنټری فل ڈیولپمنٹ پر باندې ڈیپینڈ کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پتو لګي ته چې ګمه فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، څومره جگنده نه مونږ ته بی ایچ یوز پکار دي، څومره مونږ ته نور فیسیلیټیز وغیرہ دا ټول هر څه پلانینګ په مردم شماری باندې بیس دا ټول نقصانات دي. مردم شماری نه کولای شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
دا یادونه ده چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کورما کې ځایي مشرانو، دکاندارانو، یو شمېر کروندګرو په سره باندې د حکومتي بندیز خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د پاړه چنار په ښار کې لاریون وکړو. هلته د پریس کلب مخې ته د غونډې پر مهال د حکومت پر ضد نارې والی. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
مشر حاجی کمال حسین مشال ریډیو ته وایي که حکومت پر سر لګول شوی بندیز اوچت نه کړو نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. یو بل مشر او کروندګر حاجی رؤف حسین وای په سیمه کې داش په ورځې د غنمو د کار دی کسر ورته ملو نشوا نو سخت ونونه بورته ورسیږي.
دغه دوران کې حکومت سبا غنمو ته د یوریا کولې کیږي د خوره کدا موږ نه کو سبا د غنم څخه کومه د ګروت نه کوي دی غنم دنا ولا پکې کیږي او دا ځوري نه کوي. او دغه خبر ده سبا دا اوس لګونو ټیم دی لګونو کې ګوټ کې دی پیور کړی دی اوس هغه ته د یوریا ورکول کیږي. ام په لور کوم کې ام په اپر کوم کې
دینزری حاجی مصعب حسین چې د سر خرڅولو کاروبار کوي مشال لوډیو ته وای په خار کې له افغانستان سره راځي خو هغه ورته یو بوجه په 3000 روپۍ پریوزي نو د سیمې کروندګر دانش برداشت کولای چې ځان لپاره واخلي. مرستال پروډیګل جن شهید علی خان مشال لوډیو ته ویل کورمی ته له هر ځای سره راوړل او هلته په خرڅ بندیز دی او که څوک د دې خلاف کوي نو دا به یو جرم ګڼل کیږي. شهید علی خان زیاته کړه پولیټیکل انتظامی د سر په بندیز له امنیتي چارواکو سره رابطه کړې ده خو لا تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دی ویلي شوي.
نظر یہ کیس میں لے گئے میرے ذرا کنفرم ملے ان کو تو لے گئے لوگ سے کم کنفرم کوٹ ہوتی اپریل دا پر بنادی لا سجاور مر جواب رش لے گئے رحم کر یہ کر رہی تو خیر.
په کورما کې دوه کاله وشول چې د سر په خرڅ د حکومت لخوا د دې لوجه بندیز لګول شوی دی چې دا هلته وسلوال طالبان د بمونو جوړولو لپاره استعمالول شي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د سری سپوږمۍ یا هلال احمر پاکستان په شوکدر کې زکونکو د حادثاتو په وخت د مریض ته ابتدایي علاج کولو تربیت ورکړي. نن په شوکدر یو کالج کې 15 زده کوونکو وویل چې د هغوی د تربیت ته له ډېر وخته ضرورت و ځکه چې د هغوی په سیمو کې نږدې هسپتالونه نشته نو مریضان باید ابتدایي طبي امداد نه کېدل له وجې تر روغتونه رسېدو مخکې ډېر ناروغه شول. شانواز ترکزی نور معلومات لري.
د سری سپوږمۍ یا هلال احمر پاکستان محمدو د څانګې لخوا په شوقدر کې د کالج زده کوونکو ته د ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړی شو. ځوانانو دغه دوه ورځنی تربیت کې د هغوی په وینا ډېر هغه علاجونه زده کړل چې د هغوی په ورځني ژوند کې زیاتره په کار یږي.
زما یو فیاض الدین ته د دې په وجه سره انشاءالله ډېر معلومات حاصل شو او انشاءالله چې کلم زمونږ داسې مسله راشي انشاءالله چې موږ به لومړی فرسټ ایډ هغوی ته ورکو بیا وروسته موږ د هغې هسپتال وړو. دغه
د شوقدر په ICEL نومي کالج کې 15 ځوانانو ماشومانو دغه تربیت کې برخه واخیسته او غوښتل یې چې باید هغوی ته نور هم دا شان تربیت ورکړی شي.
شعیب احمد: ډیلی بیس باندې چې کوم دی روډ اکسیډنټ به زیات تر موږ پېښېږي، یا ماشومان یو بدوي وغیره دا شي ناسکي لاندې پام یې هغې نه رولویږي، نو دا زیات تر حادثې موږ سره کېږي. نو هغې دپاره چې کوم دی موږ ته دوی مختلف ټپس راکړل چې دا به څنګه موږ کوو، هغه چې کوم دی مریض له به څنګه موږ چې کوم دی حوصله ورکړو.
تربیت ورکوونکی د یاد تنظیم یو ډاکټر طارق خان او هغه وویل چې راتلونکي کې هم دې ځوانانو ته د نوي قسم تربیت ورکولو منصوبه لري.
په دې ټریننګ کې موږ سره 15 سټوډنټ چې کوم دی هغه حساب وسله، او نیکسټ هم د سټوډنټس دا خواهش دی چې راتلونکي حالاتو سره چې کوم حالات دي نن سبا نو د هغې مطابق هم د هغې دا خواهش لري چې دلته کې هم مزید داسې ټریننګ هم وکړی شي.
د هلال احمر پاکستان محمد څانګې په وینا چې فاټا او بندوبستي زمو کې د هرې څوک وخت مریض ته د ابتدایي طبي علاج ضرورت زیات وي، نو هغوی نه یوازې زده کوونکو ته بلکې عمومي ولس ته هم دا شان تربیت ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د چهارشنبه په ورځ افغانستان او نور نړۍ د یو شمېر ودونو په شان په خوست کې هم د ښځو نړیواله ورځ لسګونو ښځو مدني فعالانو او قومي مشرانو په موجودګۍ کې ومنځل شوه. دوی په یاد ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي او د حکومتي دندو د اخیستو پر مهال ښځو سره د توپیري چلند هم شکایت وکړ. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
په خوست کې خزینه مدني فعالانی وایي په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې شته او شوې پیښې تر ډیره پټې پاتې کیږي. مدني فعالانو دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری وویل:
ښځې هم اوس د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښځې وژل کیږي، خو د دې قضیې او د دې جرم نه روښانه کیږي چې جرم یې څه وي. د هغې خویندې چې مېړونه یې شهیدان شوي دي، د هغې ښځو لپاره د سرپناه ځایونه نه لري او وړه اتمان ورپاتې شوی دی یا به سرپرستوي. رئیس جمهور نه دا غږ دی چې موږ سره وعده کړې وه چې خویند تاسو ما سره کومک وکړئ، خپل رایې وکاروئ، زه به د تاسو سره په سیاسي بخش کې په ټولنیزو چارو کې څنګه چې و نارینه ورور حقوق وي داسې به هم تاسو ته په دولت کې ونډه درکوو، خو تر اوسه پرې عمل جبه نه ده اخیستی.
د 1315 زیږدیز کال د مارچ په اتمه د نیویارک ښار کارګرو ښځو د خپلو حقوقو لپاره په پراخو لاریونونو لاس پورې کړ چې دا ورځ بیا د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یوه تاریخي ورځ وګڼل شوه. په 1920 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د مارچ اتمې ته د ښځو د نړیوالې ورځې نوم ورکړل شو، چې له هغه وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. د خوست یوه تن مدني فعاله نسرین احسانی په یاد ولایت کې د ښځو ځینې ستونزې داسې یادوي:
په ځینو ادارو کې پوستونه خالي وي، ښځو نه پټوي، چې ښځو دلته د خزینه پوستونه نشته او ځنه ښځې په بادو کې ورکولای کیږي، ځنه ښځه هیڅ خبرې نه وي، سپینګیری سړي ته یا مایوبه سړي ته ورکولای کیږي، ښځو سره دا تاوتریخوالی نه راباسي.
بلخوا په خوست کې د ښځو د برخې مسؤلین په یاد ولایت کې د دوی د ژوند پر وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د ډېریو ناخوالو اساسي لاملونه د پوهې د کچې ټیټوالی او د کورنۍ فقر شتون دی.
په کورنۍ کې د فقر او بدبختۍ وجه د خشونت سبب ګرځيږي. په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره پروژې منځوري کې د اماګاهۍ لپاره د ښځو لپاره پروژې منځوري کې ترڅو د خلکو په لرې پرتو سیمو ولسوالۍ کې د اماګاهۍ کچه ډېره ټیټه ده، ترڅو د اماګاهۍ کچه لوړه سي خشونت او تاوتریخوالی کمواله پیدا کوي.
کڅه په خوست کې په مدني او ټولنیزو بهیرونو کې مخکخه ښځې د ښځو د ځینو محرومیتونو خبره کوي، خو بل لوري ته یو شمېر ځایي چارواکي په دې ډګر کې بریاوې هم یادوي او زیاتوي چې دا مهال تر یو لکو ډېرې خوستې نجونې ښوونځیو ته ځي او تر شپږو سوو زیاتې په پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې پر زده کړو بوختې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا د منور شان اورو.
په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون وسلوال برید کې خواوشا ډیر کسان وجل شوی او 500 زیات جوبل شوی دي. دغه ډلې زبرید سلور وسلوالو نن سهار کړه وو چې تر 2 غنټو یې د افغان امنیتي ځواکونو سره خطه وکړه او په اخر کې وو وجل شو. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارې دغه برید غندنه کړې ده او داعش یې ذمہواري منلې. په سوابۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال لس تنه وسلوال وجل شوې. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر صہیب اشرف نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه عملیات تېره شپه په باجا سیمه کې پوځ د خفیه معلوماتو په بنیاد ترسره کړل. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملاله یوسفزی وای پښتانه په خاص توګه د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. نوموړي دا څرګندونه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال ریډیو سره خبرو کې کړې دي. د مارچ په 8 نیټه هر کال د دې لپاره نمانځل کیږي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی بریاوې وستایل شي. د لړ کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځانګړي دستوري ترسره شوي. د تورخم او چمن پلارو نن په دویم ورځ هم د اسنادو لرونکو خلکو تګ راتګ روان دی. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن تر مازیګر سلورو بجو پورې 1.5 زره نور افغان وګړي هم په سفري اسنادو خپل هیواد ته ستانه شول. پرون سباندې 2.5 زره افغان وګړي وطن ته ستانه شوي وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو وروسته د فروری په 14 نیټه د افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي چې اوس یې یوازې د 2 ورځو لپاره پرانستې وي. د ملګرو ملتونو انساني حقوقو د ادارې مشر خبرداري ورکړي چې د مهاجرینو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ تګلاري په لوی پیمانه دغه هیواد د کډوالو په وشتلو تمامېدلې شي چې دا به د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وي. د ولسمشر ترامپ دغه دویم فرمان چې د رواني میاشت په 16 نیټه اعلان شو پکې په 16 اسلامي هیوادونو ارزي سفري محدودیتونه لګول شوې دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار جانتن رامیرز کارسیا دنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.